سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې دي. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کوو. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1981 کال راهیسې نمانځل کیږي. د سولې نړیوالې ورځې سګنې شعار د سولې د کلتور وده ده چې د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې په پالنې ټینګار لري. یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینې تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي. دغه لوبه په څو شیبو کې په ازبکستان کې په اندیجان ښار کې په پیلېدو ده. دغه راز ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبې له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالي کې مخ شي. په پاکستان کې درې نور ماشومان هم ګزارن وهلي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي، تازه پېښې د بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبو کې ثبت شوي. په خیبر پختونخوا کې سږ کال دا د پولیو لومړۍ پېښه ده. تیر کال هم په پاکستان کې د ګزارن شپږ پېښې ثبت شوې وې. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هغه هېوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا ژوندی دی. سږ کال بیا په جنګ ځپلې غزه کې هم تر کلونو وروسته د پولیو یوه مثبته پېښه ثبت شوه. او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې اته پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. ډان روزپاڼې د امنیتي سرچینو په قول ویلي، پاکستاني طالبانو او امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان په لادا، د شمالي وزیرستان په سپینی وام او بنو کې نښتي کړي. د جنوبي وزیرستان په لادا سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې برید کړی چې په نتیجه کې شپږ عسکر او پنځه وسلوال حمله کوونکي وژل شوي، دوه نور په نورو بریدونو کې وژل شوي. خیبر پختونخوا او بلوچستان د پاکستان نه آرام ایالتونه دي چې په یو کې تر ډیره ټي ټي پي او په بل کې بلوچ بلتون غوښتونکي فعالیت کوي.
تر شنه آسمان لاندې ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت څاروانی ما او په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ولی باید په دې نوم یو ورځ ولرو؟ ګټه یې څه ده؟ آیا د یوې ورځې د مول په نړۍ کې د سولې له زیاتېدو او ودې سره څه مرسته کولی شي؟ سره له دې چې له درویشتو وبښئ، سره له دې چې له درې څلوېښت کلونو راهیسې دا ورځ نومول شوې ده او هر کال په یو نه یو شکل سره دا یاد تازه کیږي، خو د تشدد او جګړو شدت کم شوی نه دی. اسرائیل، لبنان او غزه په جګړو کې ښکیل دي. د روسیه او اوکراین جګړه له نږدې دو کلونو راهیسې بې وقفې روانه ده. په افغانستان کې د پخوا پرتله جګړې کمی شوي، خو د طالبانو افراطي اقداماتو له خلکو مسؤلیت اخیستی دی. له همدې کبله ځینې خلک د طالبانو له لورې واکمن شوي امنیت سوله امن نه بولي. په روانه خپرونه کې د سولې پر اهمیت شغیږو او په دې هم خبرې کوو چې سوله یا امن څه شی دی. زموږ د خپرونې میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، همدارس په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد. میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی هم ښاغلی اتمر ته ورځم. اتمر صاحب، سوله څه ده؟
کانسپټ تاسو جناب آزاد صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکېلی. البته صلح هغه فرهنګ دی چې هغه د خشونت مخنیوی کوي، جګړه نه غواړي، او دا د افغانانو او د نړیوالو یو ضروري او حتمی غوښتنه ده. معمولا که د نړۍ که د بشر تاریخ ته مونږ ځیر شو، نړۍ په تیرو حداقل په اویا اتیا کلونو کې ډېر جنګونه لیدلي دي. مثلا لومړی نړیواله جګړه، بیا پسې دویم نړیواله جګړه، بیا هم دغسې د ځینو هیوادونو ترمنځ جنګ جګړې د انسانانو ژوند تریخ کړی او انسانان د دې قربانیان دي. لکه چې څنګه تاسو هغه ته اشاره وکړه، بلاخره په 1991 کال کې پس له دې چې په ملګرو ملتو کې دغه تصمیم ونیول شو چې یوه ورځ د سولې په مقدر د دې خاطر چې په نړۍ کې هر هېواد کې چې هر ګوټ کې چې جګړه روانه ده، حداقل د یوې ورځ دپاره که دغه جګړه ودرول شي او دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي چې دوی د جګړې او خشونت نه ځانونه لرې وساتي. متاسفانه په نړۍ کې زبر ځواکونه او هغه هېوادونو چې دوی غواړي په نړۍ کې حکمراني وکړي، په نړۍ کې حاکمیت خپل کړي، دوی یا خپله مستقیم یا د دوی د پړیستانو دخوا د دوی د هغه هېوادونو دخوا نه چې د دوی نه نمایندګي کوي دغه جګړې پر مخ بوتل کېږي. مونږ معمولا د دوهمې جګړې نه وروسته د څو مهمو جګړو شاهدان یو، په طور د مثال د ویتنام جګړه، د عربو د اسرائیل جګړه، د ایران او د عراق جګړه، د افغانستان جګړه، د پاکستان او د هند جګړه، او همدغسې په یوګوسلاویا کې داخلي جګړې، یو ټول هغه ستونزې دي یا هغه مشکلات دي چې بشر ته ورپېښ شوي دي. په دغه وخت کې هم حتی په دې وخت کې چې نړۍ د دویمې جګړې نه راوتلی و، ځینې هلې ځلې شروع شوې د دې په خاطر چې دغه سلاحګانې محدودې کړي او د جنګ مخنیوی په دغه برخه کې وشي. په دغه برخه کې د شوروي د وخت مشرانو، امریکایي مشرانو لکه ریګان او ګورباچوف، دوی درې ځلې تقریبا دغه موافقه لاسلیک چې دغه په نتیجه کې د اټومي سلاحګانو باندې محدودیتونه وضع شو، په اټومي میزایلونو راکټونو باندې محدودیتونه وضع شو، او تر اوسه پورې تقریبا دغه په یو نوه تر اوسه پورې په دغه شکل باندې روان.
ډېره مننه اکبر صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. آزاد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، آیا د یوې ورځې نومول د سولې د ورځې په نوم دا څه ګټه لري؟ فکر کوئ چې یوه ورځ که د سولې ورځ ونومول شي نو څه تاثیر به ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په نړۍ کې بیلابیلې ورځې د یو خاص هدف لپاره لمانځل کېږي یا نومول شوي دي. مثلا د بشر د حقونو ورځ، یا مثلا د میرمنو ورځ، که څه هم د میرمنو ورځ خو هره ورځ وي، که په هر شکل کې وي، که مور وي، که میرمنه وي، که لور وي، که خور وي، لیکن دا انسانان ته دا ورپه یادوي. مثلا ته مارچ میرمنې له کوم وضعیت څخه راووتلې، د څومره نابرابرۍ څخه راووتلې، او د دې په وړاندې کوم انقلابونه دی ترسره کړل چې نن داسې وضعیت راغلی چې حداقل د برابر انسان لرلو هغه ادعا کولی شي تر یو بریده پورې. د سولې دپاره همدارنګه دا به بیلابیل وختونو کې په دې ورځ باندې، مثلا یوه ورځ که څه هم دا په تیوری کې یا په مثلا په معنویت کې تاثیر لري، لیکن په عمل کې خو تاثیر بیا نشي لرلی. د عمل تاثیر بیا دا دی چې په دې ورځ باندې هغه ډول چې لازم دی بیا هماغسې کار نه دی سوی. په بیلابیلو ادرسونو کې، په انسټیټیوټونو کې، په پوهنتونونو کې، په مهمو سټیجونو باندې مقالې لیکل کېږي، ویناوال ویناوې کوي، او په دې هفته باندې ناستې کېږي، خبرې کېږي، یا مثلا په نړۍ کې د شخړو موضوعات راخیستل کېږي. په ټوله کې انسانان ته دا ور په یادول دي چې سوله څومره اړینه ده. لیکن په عمل کې طبیعي خبره ده چې یوه ورځ نه، هغه 315 ورځې باید سولې دپاره کار وشي یا سوله ونمول شي، ځکه د انساني طبیعت غوښتنه همدغه ده. د انساني طبیعت جوړښت سولې تعریف دی. نو په ټوله کې په ټوله نړۍ کې په ډېره مصروفه نړۍ کې چې هیوادونه هغه هم پرمختللي هیوادونه ځواکي هیوادونه هغه په ډېرو مسایلو کې ښکیل دي، هغه په ډېرو سیالیو کې ښکیل دي، هغه کې اقتصادي دي، سیاسي دي، نظامي دي. نو په دومره مصروفیت کې، په دومره چټکتیا د انسانانو په دومره مصروفیت کې طبیعي خبره ده چې یوازې یوه ورځ زموږ کېږي، خو هغه ډول چې لازمه ده نه، یوه ورځ نه ده. او هغه څه تاثیرات هم نشي لرلی چې سولې تعریف دي وکولی شي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. اتمر صاحب، آیا نړۍ لسولې لری کیږي او که نشتی کیږي؟ تاسو مخکې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ځینو لویو جګړو یادونه وکړه چې صحیح ده چې د نړیوالې جګړې غونډې سترې نه وې، خو لویې جګړې وې، ډېر انسانان پکې ووژل شول. له نړیوالې جګړې را پدې خوا انسانان د سولې خواته نږدې کیږي ورځ په ورځ، او که ورڅخه لری کیږي؟ اتمر صاحب، بله، اتمر صاحب له استودیو سره وصل یاست، خو لکه چې تخنیکی بله ستاسو ښه غوړو مهرباني.
زما مطلب دا و چې نړیوال پس له دوهمې نړیوالې جګړې نه هغه قوتونه یا هغه هیوادونه چې دوی په اصطلاح زبرځواک دي، دوی په نړۍ باندې جنګونه تحمیل کړي دي، جګړې تحمیل کړي دي د خپل ګټو په خاطر. په لنډه کې که زه ووایم، نړۍ سولې خواته روان نه دی. د سلاو رقابتونه د لویو قدرتونو ترمنځ همدغسې په نړۍ کې
اتمر صاحب په څه اساس تاسو دا خبر کوي؟ بس که موږ سړه جګړه راواخلو، هغه وخت لاړ شو، څومره رقابت په دې برخه کې ډېر و نسبت هغه وخت؟ فکر نه کوي چې وضعیت ډېر بدل شوی دی؟
ګوري، بنګه خو داسې فکر کوم چې وضعیت بدل شوی، لیکن وضعیت بدل شوی نه دی. ما څو جنګونه چې تاسو ته نمونه دغه واخیسته، دا د دې سغړې جګړې په وخت کې رامنځته شوي دي. ځکه اوس تاسو وګورئ، جګړه کله رامنځته کیږي؟ جګړه هغه وخت رامنځته کیږي کله چې بې عدالتي رامنځته شي. چیرته چې عدالت وي، چیرته چې خلکو ته د هغوی حقوق ورسیږي، چیرته چې ټول بشري حقوق مراعات شي، چیرته چې احترام دی او بل شي، چیرته چې انسانان په انسانیت باندې فکر وکړي، هلته بیا جګړه نه رامنځته کیږي. کله جګړه رامنځته کیږي چې دغه حق خوړل کیږي یا د یو چا په حق باندې تجاوز صورت نیسي، نو د هغه اصلي علت همدغه ده چې د دوی حق ته درناوی نه کیږي، حق د دوی تر پښو لاندې کیږي، هلته جګړه پیلیږي. دغه جګړې په مختلف شکلونو باندې، یو دغه جګړه ده چې د ازادي خواهي جګړه ده، یو هیواد حق لري چې خپل د هیواد استقلال ترلاسه کړي. البته دا په ځینو هیوادونو کې دا دوی حق د دوی دی چې د خپل استقلال لپاره دوی مبارزه وکړي. او ځینو ځایونو کې به داسې دي چې دوی د خپل ګټو او منافع دپاره جګړه کوي. په ځینو ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی ته بیا د خپله د امنیت د شورا نه اجازه ورکول کیږي چې دوی دغه جګړه پیل کړي. موږ د دې مثلا ویلی شو چې د افغانستان په جګړه کې کله چې امریکا په 2001 کال افغانستان ته راغله، البته دا د ملګرو ملتو د امنیت د شورا په فیصلې باندې دوی افغانستان ته راغلل. او په همدغه ترتیب سره کله چې شورویان افغانستان ته راغلل، همغه وخت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دغه یرغل وغنده او دا یې محکوم کړ. اما شورویانو دا خبره کوله چې موږ د افغانستان د هغه وخت د حکومت په غوښتنه افغانستان ته تللي یاست. یعنې دا هغه مفاهیم دي چې هر خوا یې د ځان لپاره د دې لپاره چې ځان ته برأت ورکړي دغه خبرې کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، ستاسو په نظر اوس وضعیت د نړۍ د سولې له نظره څرنګه دی؟ ډېر لرې به منو ځو، له سړې جګړې راوروسته یې هغه کوي پرتله کوي له هغه وخت سره، چې د نړۍ وضعیت د سولې په برخه کې بهتره شوی او که نه بدتره شوی دی؟
سلمان صاحب، که چې په مختصر ډول وړاندې تر دې چې دا ستاسو د پوښتنې جواب ته راسمه، سوله تعریف کړو ډېر مختصر. نو یو سوله په ډېره برخونو ویشل شوې ده. مثلا د سولې د بیلانس ساتل دا یوه برخه ده. د دې تر څنګ مثلا تاسو هغه د تسکین یا د سکون حالت رامنځته کوئ، هغه که په یوه کور کې، که په یو کلي کې، که په هېواد کې، او که بیا په نړۍ کې وي، او بیا د جګړې یا د تاوتریخوالی نشتوالی، یعنی د هغه غیر موجودیت چې جګړه او تاوتریخوالی نه وي، په هغه لاندې چې دا په طبقاتي لحاظ بېرته سره ویشل شوي دي. مثلا منفي سوله په نړۍ کې موږ اوس تر ډېره بریده د منفي سولې شاهدان یو، لومړی په افغانستان کې، همدارنګه په نورو سیمو کې. هغه منفي سوله هغه سوله ده چې تاسو سوله د تاوتریخوالي له لارې راولئ، د جګړې له لارې راولئ. په افغانستان کې چې کوم حالت دی، مثلا هغه ادعا چې اوس کېږي چې تر یو بریده پورې جګړه نشته، دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. دویم بحث دا دی چې بیا د هر حالت چې سوله راوستل شي، مثلا د دویم نړیوالې جګړې را په دیخوا، مثبته سوله، مثبته سوله راوستل، مثلا مثبته سوله د یو داسې جګړې نشتوالی چې هغه اوس په نړۍ کې شته، د باثباته سولې دپاره کار کول چې سوله باثباته پاسي، همدارنګه د جګړې عواملو باندې کار کول چې څه عوامل و چې جګړې پیښ شوې، مثلا دویمه نړیواله، لومړۍ نړیواله جګړه، بیا دویمه نړیواله جګړه، د هغه لپاره ملګري ملتونو جوړ سوله، لیکن هغه عواملو باندې کار ونه سو چې هغه دې په بشپړه توګه د جګړې مخنیوی وکړي. په نړۍ کې اجتماعي عدالت پلي کول، موږ ولیدل چې اجتماعي عدالت په نړۍ کې نه پلي کېږي. هغه ځواکي هېوادونه چې مثلا د عراق موضوع تاسو راواخلئ، متحده ایالاتونو یا برېټانیا په هغه کې ښکېل و، برید یې وکړ، بیا دی په ډېر موضوعاتو کې د همغه وخت د برېټانیا د صدراعظم او د متحده ایالاتونو ولسمشر جارج ډبلیو بوش په مطبوعاتي شکل باندې بښنه وغوښتله چې هغه حکومت سلاوي چې دی فکر کوي چې په عراق کې دی وي هغه نه وي. نو ساري یې وویل دا په دې معنا چې اجتماعي عدالت نه دی پلی شوی، زبرځواکي هېوادونه یا هغه قدرتونه چې هغه ډېر قوت لري هغه د هغو دپاره هېڅ عدالت نشته. بشري حقونه په نړیواله کچه باندې، که څه هم په ټوله کې په ډېرو پرمختللي هېوادونو کې بشري حقونو ته ډېر زیات احترام کېږي، لیکن همدغه زبرځواکي هېوادونه دي چې بیا په نورو نړۍ یا د نړۍ په نورو برخه کې چیرې چې دی ښکېل شوي دي جبې له لارې، هغه خورا ډېر جنایتونه هلته شوي دي، جنګي جنایتونه شوي دي. یعنی که د تېرو شلو کلو یوازې هغه دویم نړیوال جګړې ته مرانظمه بېخي لنډ، د تېرو شلو کلونو کومې پېښې چې په نړۍ کې شوي دي، که په افغانستان کې وي، مثلا که په منځني ختیځ کې وي، دغه هېوادونه چې هلته ښکېل و ډاکومنټډ دي، ډاکومنټري نه سبا په جوړېږي، او هغه خلک چې هلته ښکېل و، یا مثلا که هغه پوځیانو، که هغه ډیپلوماتانو، هغه اوس کتابونه پر لیکي، مقالې پر لیکلي دي چې هلته څومره زیات بشري حقونه پایمال شوي دي دغه زبرځواک هېوادونو لخوا. ساختماني سولې لپاره بېرته کار نه دی شوی، نه سولې لپاره انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي هغه ډول چې لازم ده چې په نړۍ کې د سولې لپاره کار وکړي. او فرهنګي سوله خو طبعا نشته. فرهنګي سولې هدف دا دی چې په ټوله نړۍ کې یو داسې د سولې فرهنګ رامنځته شي چې په هغه کې زغم، احترام، یو بل منل هغه ته کار وشي. په خلاص ډول که ووایم، یا په نتیجه ګیری کې که ووایم، په دویمه نړیواله جګړې را په دې خوا نړۍ هغه ریسورسز یا سرچینې په کمېدو دي، او دغه جګړې هم په تېره کې چې ډېرې شوي دي د سرچینو پر سر شوي دي. نن زبرځواکي هېوادونه، قدرتمند هېوادونه، هغه په ډېرو مسایلو کې، که هغه اقتصادي په ځانګړې توګه، هغه که سیاسي وي، د هغه سرچینو د ترلاسه کولو لپاره یو د بل سره سیالۍ، او سیالۍ بیا په غیر مستقیم ډول جګړې. د دویم نړیوال لا په دې خوا مستقیمې سرې جګړې نه دي شوي، دویم نړیوال جګړې لا په دې خوا، ځکه یوه ویره ده چې ډېری هېوادونه، هغه ځواکمن هېوادونه، هغه نیوکلیر اټامیک قدرت لري، او اټامیک قدرت یوه ډېره لویه ویره رامنځته کوي که مستقیم ډول دې جګړه کې
فکر نه کوي چې او بخښه ستاسو په خبرو کې لویشمه، فکر نه کوئ چې اوس د پخوا چې به د ګټو لپاره هېوادونو جنګ کوو، مثلا برېټانیا به هند نیو نور دنیا به نیولا د دې لپاره چې خام مواد ترلاسه کړي استعمار کړي او ګټې ترلاسه کړي. لیکن اوس دغه موضوع شکل بدل کړی دی. اوس څوک ځان ته پرمختګ ورکړي ترقی وکړي هغه په اتومات ډول ګټه کوي. چین ته وګوري، امریکا ته وګوري، پرمختللو هیوادو ته وګوري، هغوی هېڅ ضرورت نه لري چې یو بل هیواد دې اوس په زوره ونیسي، بلکې تجارت په زور د خپل صنعت په زور باندې ګټې ترلاسه کولی شي.
زه همدې ته راتلم. سلام علیکم. په دې کې شک نشته، هغه ډول چې پخوا مثلا برټش انډیا په هندوستان کې یا په ټوله نړۍ کې انګریزانو تاسو خپله ډېر ښه مثال ورکوي، هغه شکل نشته. لیکن بل شکل دا دی چې د همدې خام مواد لپاره مثلا زبرځواکي هیوادونه په نورو هیوادونو باندې بندیز لګوي. مثلا متحده ایالاتونه همدا اوس په روسیې باندې هیواد باندې بندیز لګولي. کله چې په روسیې باندې بندیز لګول کېږي، طبیعي خبره ده چې هغه د نورو نړۍ سره هغه اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه نشي کولی چې د اقتصاد یا د اقتصاد ایجابوي یا د هیواد اړتیا ورته لري. په نورو هیوادونو مثلا ایران دی یا نور هیوادونه دي، په یو باندې بندیزونه لګي. په خپله چین باندې په ځینو مسایلو کې پوښتنې شته. او بیا په چین کې کومې فابریکې دي، تر ډېره بریده پورې امریکایي فابریکې هلته کار کوي، ځکه د لیبر کاست ټیټ دی. یا دغه په بنګلادیش کې دي، د لیبر کاست یا مثلا د هغه د مزدورۍ یا د مزدور کومه هغه چې
دجره
یا حق زحمت چې دغه ډېره ټیټه ده دې په پرتله چې په امریکا کې وي. نو دلته چې کله رقابتونه رامنځته کېږي، دغه کمپنۍ په ټوله کې مثلا په امریکا کې اوس دا اوس په ولسمشیر ټاکنو کې د خلکو تر ټولو ډېر توجه دې ته ده چې د دې مالیه باندې څوک ډېر کار کوي چې کمه شي راتلونکي ټاکنو لپاره کاندیدان. یعنی هدف دا دی چې په امریکا کې هغه ډېر زیات شتمن خلک چې دي چې په کال کې میلیاردونه ډالر آمد لري، که نمونه وانخیستل شي درې څلور پنځه یا شپږ یا لس ډېر غټ میلیاردران دي، هغه نه یوازې چې د امریکا دولت ته ټکس نه ورکوي، مالیه نه ورکوي، برعکس د بیلابیل تاوانونو په نوم باندې میلیاردونه نور د کاله اخلي، چې دا په ټوله کې بیرته د ولس او بیا د هیوادونو په هغه سیالیو کې ډېر خورا ډېر تحصیل لري. سمه ده چې نن هیوادونه د تجارت د لارې د ټکنالوژۍ د لارې هغه غواړي چې یو زبرځواکه هیواد سي، خپل یو قدرت ولري. لیکن همدغه قدرتونه، همدغه اقتصاد، همدغه تجارت یو په بل د بندیزونو، د یو بل په مواد باندې سانکشنز یا مثلا دغه ترمن اضافه تعرفې لګول، دا د دې باعث شوي دي چې هغه پیس یا هغه څو تعریف چې څه ډول تعریف سوی دی هغه لږ
ډېره مننه. سلامت اوسئ آزاد صاحب. استاد اتمر که افغانستان ته راشو، د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جنګونه که وایو چې بیخي ختم شوي دي به هم صحیح خبره نه وي، خو ډېر کم شوي دي. دغه وضعیت ته تاسې څه وایست؟ طالبان وایي چې سوله یې راوستې ده، امنیت یې ټینګ کړی دی.
ورې موږ سول تعریف کړ چې د خشونت نشتوالی هغه ژوند چې په هغه کې خشونت نه وي، خلک د فکر له لحاظه، د روحي رواني له لحاظه، د اقتصاد له لحاظه، د نورو د ژوند د مسایل له نظره ځان راحت احساس کی او آرامش لري. درسته په افغانستان کې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، سره د دې نه چې بریدونه شته دي، ترهګر ډلې شته دي، بریدونه کوي. طالبان وایي چې موږ په ټول افغانستان کې صلح راوسته، لیکن څو ورځې مخکې موږ د دې شاهدان یو چې په لوره لاره کې د غور او دایکنډي څوارلس کسه بې ګناه مظلوم زموږ هزاره ورونه د موټر نه ښکته کړل شول او دوی بې رحمانه ووژل شول. دا ښیي چې طالبان یا دروغ وایي یا دا چې دوی خپله په دغه مسایلو کې ښکیل دي، ځکه تر اوسه پورې نه هغسې یو تحقیقات شوی، نه هغسې یو په اصطلاح سر د نخ.
استاد که چېرته مقایسه شي، خو یعنې تر پخوا ډېر دا ډول پېښې ډېرې کمې شوي دي. اما اصلي سوال دا دی چې سوله همدا ده چې صرف جنگ نه وي او که دا هم ده چې څوک مسونیت ولري، مثلا یو شزه لکور به غموزي درس وویل شي، کار وکړي شي، یو څوک وزي په لار امر بالمعروف مخننی سي چې ویخته دي داسې دي ګره دي حسي ده سر ویختان دي ښکاری، بوټونه دي هغه سي دي، پتلون دي اغوستای دي، دا هم په سولې کې شامل شي.
یقینا ما مخکې عرض داو چې یوازې صلح د جګړې نشتوالی نه دی، اجتماعي مسؤلیت، بشري مسؤلیت، مدني مسؤلیت، اقتصادي مسؤلیت، دا ټول په صلح کې راځي. که تاسې د کوره وځئ او د کور یو عضو د کوره وځي، د کور ټول غړي تر څو پورې چې هغوی بېرته راځي نارامه وي، ځکه دا کوم موارد ته چې تاسو اشاره وکړئ احتمال د دې ټولو شیانو شته دی، نو دا مسؤلیت نه دی. مثلا تاسو د تعلیم په برخه کې همدغسې فکر وکړئ، تاسو د اقتصاد په برخه کې همدغسې فکر وکړئ. نو جنګ یوازې د جګړې نشتون نه دی، بلکې دا نور شایان دي چې هغه باید توجه کړي، هغه ته او هغه باید موجود وي تر څو پورې چې موږ وایو چې موږ په یو صلح کې، صلح په معنا د آرامش دی. که دا هر رقم آرامش زموږ خرابیږي، که دا رواني آرامش زموږ خرابیږي، که دا زموږ فزیکي آرامش خرابیږي، که دا زموږ ذهني آرامش خرابیږي، دا ټول په صلح کې نه راځي. یعنی دا هغه موارد دي چې باید دا ټول موجود دي چې بیا موږ وایو چې موږ په صلح کې ژوند کوو.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. آزاد صاحب، په همدې موضوع ستاسې نظر هم غواړو. ځینې وایي چې دا اوسنۍ سوله یا امنیت چې دی، دا هم تر طوفان مخکې آرام دی، ځکه چې خلک ځورېږي، خلک تر فشار لاندې دي، او کله کله افغانان هم داسې غلي خو بیا یو دم انفجار وکړي. نو دا پخپله دغه ناکراري، دا اندېښنه، دا پخپله د معنا لري چې سوله نشته. تاسو څه وایست؟
سلمان صاحب، کاملا همداسې ده. سوله نشته که موږ چیرې هغه څه چې د نړۍ ډېره برخه حداقل 90% انسانان د عقایدو له مخې ژوند کوي، په بېلابېلو ادیانو عقیده لري، باور لري، د اسلام همدغه د دین نوم که راواخلو، د دې نوم سوله ده. کله چې په اسلامي نړۍ کې یا په ټولنه کې انسانان روغبړ سره کوي، په یو کور کې چې هلته کاملا نه جګړه وي، نه بله ستونزه وي، یو د کورنۍ یو غړی د بل سره مخ کېږي، نو هغه ورته وایي السلام علیکم، یعنی پر تا دي سلامتیا وي، سوله دي وي. د سولې تعریف دا دی چې په ټوله کې سلامتیا، آرامش او سکون وي. لکه مخکې مې چې وویل، مثلا د سلامتیا یو بیلانس ساتل یا تسکین یا سکون، او بیا درېمه برخه یې د جګړې نشتوالی دی چې دا یو جز دی په ټوله کې. مثلا د باثباته سولې لپاره افغانستان ته که مشخص ترلاسو، لومړی خو دا ده چې دغه سوله منفي سوله ده، د سولې د تیوري او تعریف له مخې، ځکه دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. بیا د هغه نه وروسته د شخړو په عواملو باندې هېڅ کار نه ده سوی چې هغه د افغانستان په ټولنه کې په هغه ریښې لري. د دې تر څنګ اجتماعي عدالت خو اصلا پلی سوی نه دی، نه یوازې هغه کسان چې هغه نن په واک کې دي، هغه په بیخي ډېرو پېښو کې، داسې پېښې کې چې هغه انسانان یې وژلي دي، او هغه پاتې انسانان د یو رواني مشکل سره دغه پېښو له کبله نن هم کړیږي. هغه د اجتماعي عدالت خونده رامنځته سوی. بشري حقونه چې تر ټولو ډېر مهمه برخه ده د سولې، نه یوازې د سولې په تاریخ کې، د انسان د فطرت له مخې بشري حقونه، که هغه آسماني کتابونه یو ځمکني کتابونه چې ورکړي دي، هغه په بشپړه توګه په افغانستان کې پایمال شوې ده. بېلګه یې تر ټولو لویه بېلګه یې مېرمنه ده. نه یوازې چې هغه د ښوونځي ته تګ اجازه نه لري، کار ته تګ اجازه نه لري، تر دې بریده پورې چې حتی د هغه د خبرو کولو اجازه نه لري، ژغ یې ده منع سوی دی. د دې تر څنګ د برابرۍ بحث که راشي، په افغانستان کې برابرۍ اصلا شته نه. مثلا دغه تاسو یاست، ستاسو پر رسنۍ باندې بندیز لګېدلی دی. یعنی هغه د نړیوالو قوانینو له مخې، د رسنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو تړونونو له مخې چې رسنۍ کوم کار وي، هغه په بشپړ توګه پر تاسو باندې بندیز لګېدلی دی. معنی هلته اجتماعي عدالت څخه برابري نشته. یو څوک ټول واک لري او بل څوک هیڅ واک نه لري. د ساختماني سولې بحث ته که راسو، مثلا هیڅ ډول انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې دی د انسان د د شوالی د پاره کار وسي. هغه کسان چې د تېرو جګړو نه راوتلي دي هغو تداوی د پاره دي کار وسي. داسې پالیسۍ دي جوړ شي چې تبعیض تر ټولو مهم برخه شي، تبعیض او تعصب له منځه ولاړ شي. نه یوازې چې داسې انسټیټیوټ یا ادارې او پالیسۍ نشته چې تبعیض او تعصب له منځه یوسي، بلکې د تبعیض او تعصب لپاره په پراخه کچه په افغانستان کې تبلیغ کیږي او په عمل کې موږ وینو چې کار کیږي. فرهنګي سوله، زغم، اعتماد، احترام، د یو بل منل دا وجود نه لري. یوازې که یو څوک هلته د احترام وړ وي، که یو څوک هلته د منلو وړ وي، که د چا خبره منل کیږي، هغه باید فکري او په عملي ډول باندې باید طالب وي. که طالب نه وي، هغه افغانستان کې د احترام او د اعتماد وړ کس نه دی. او د دې تر څنګ شخصي سوله، که د یو انساني فکر ته راسو چې یو انسان څنګه ځان تسکینولی شي. مثلا په یوه ټولنه کې زه چې د کاره راسم، یعنی زه پوهنتون کې تدریس کوم، هلته هېڅ ستونزه او جګړه نشته، خو زه چې کور ته راسم زه وایم چې سوله، آرامښت، یعنی آرام سم، هغه ستړیا مې رفع شي. دا په افغانستان کې نشته. چې موږ دې ته په رواني لحاظ باندې په بشپړه توګه یو ویره ویلی شو، په بشپړه توګه داسې ویره چې یو انسان هلته د سکون او آرامښت د یوې شیبې ډاډ نه لري. موږ په تېرو څلورو کلونو کې یا درې کلونو کې اته میلیونه انسانان له افغانستان څخه هم چې توانېدلي دي البته هغه ووتله. دا په خپله د یو ډېر لوی طوفان، هغه طوفان یادوم چې تاسو د راتګ خبرتیا ده. هغه کسان چې اوس هم هلته بند پاتې دي، د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې چې اوس یې باندې بندیز لګېدلی دی په ځانګړي استازو یې په افغانستان کې تر 90 سلنه ډېر خلک د دوه وخت ډوډۍ نه لري. یعنی اقتصادي 16 سنه هغه کسان چې یو 2 روپۍ درلودې شتمن وي، هم خپل ټول اقتصاد وایسته یا خپل شتمني وایسته، ځکه هغه اقتصادي 16 هلته نه ویني، خپل شتمني په خطر کې ویني. نو په ټوله کې یوازې طالب هغه څه چې ده پرون کوله هغه نه کوي، د هغه ته سوله وایي. هغه لویه جګړه، یعنی هغه تاوتریخوالی چې اوس یې هغه کچه راچیته شوې ده، هغه ډله چې د دې قدرت دپاره ترلاسه کولو لپاره یې جګړه کوله، یغو قدرت ترلاسه کوي هغه جګړه نه کوي. د یغو نه جګړه کول هغه ته دی سوله وایي. هغه چې سوال د خپل دغه واک په خطر کې ویني، بیرته هم غلط ته ځي چې نن درې کاله وړاندې افغانستان و. نو په ټوله کې د سولې د تعریفاتو له مخې مختصرا چې ځینې ټکي مې یاد کړل، په افغانستان کې موږ ویلی شو چې په سله کې ممکن 15% سوله نه وي. 15% په بشپړه توګه له یو داسې حالت سره مخ یو چې د سولې د تعریف څخه په میلیونو لرې یو.
ډېره مننه آزاد صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان اوس به اوریدونکو ته ورشو، اوریدونکي هم تیار لرو او مهرباني کوئ اوریدونکي لرو، ځان راو پیژنه. نه ټلیفون یې قطع شوی دی، خو خیر، بیا به انتظار ورته وباس اوریدونکو ته. اوس به ورشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې افغانستان سولې ته نږدې شوی دی او که ورڅخه لرې شوی دی؟ البته په دې کې شک نشته چې جګړې تر پخوا کمې شوې دي، لیکن اصلي سولې ته نږدې شوی دی او که لرې دی؟
لکه چې تاسو ویلي، درست دی چې جګړه نشته، لیکن سوله هم نشته. کله چې موږ دا وایي، دا خبره کوو چې کله حق حقدار ته نه رسیږي، کله چې ستاسو حق غصب کیږي، هغه وخت دی چې جګړه رامنځته کیږي. اوس د افغانستان په مورد کې زوام یوازې دا خبره ده چې جنگ شاید چې نه، لیکن نیم نفوس دوی د تعلیم نه محروم دي، دوی د اجتماعي فعالیتونو نه محروم دي، دوی خپل حق غواړي. دا د دوی حق دی او د دې دپاره دوی مبارزه کوي، د دې دپاره دوی هلې ځلې کوي. که هر څومره فشار په دوی باندې راشي، دا د دوی حق دی. تاسو هغه کسانو ته چې په افغانستان کې دوی تعلیم کړی، تخصص لري، تحصیلات لري، د دوی د کار حق ورته نه دی ورکول شوی، سره د دې نه چې افغانستان کې ډېر اقتصادي مشکلات او اقتصادي ستونزې ډېر زیات دي. کله چې یو ځوان زلمی چې هغه درس ویلی، فاکولټۍ ویلی، تخصص لري، خپل وطن دپاره ښه نیت او صادق وي، تاسو هغه ته د دې حق نه ورکوي، هغه بالاخره دې ته مجبوریږي چې د خپل د حق د ترلاسه کولو دپاره جدوجهد وکړي او مبارزه وکړي. په همدغه ترتیب سره که موږ مختلف قشرونه وګورو، متقاعدین وګوري، د دولت پخواني مامورین وګوري، خلک ولس وګوري، د هغوی ژوند وګوري، دا ټول هغه مسایل دي چې دغه صلح ته زیان رسوي. نو په مجموعي توګه پکه داسې قضاوت نشي کولی چې اوس افغانستان کې صلح دی. صحیح دی جنګ نشته، لیکن خپله حاکمان یا د دولت چارواکي یا د دوی ښکته کسان دوی هدفي وژنې کوي، خلک وژل کیږي، اقلیتونه باندې د دوی په حقوقو باندې تیری کیږي، دوی ربړول کیږي، دوی وژل کیږي. نو طبیعي دی چې دا په مجموعي توګه د نظام هغه ادا چې دوی وایي صلح په تمامه معنا په افغانستان کې حاکمه ده، دا
بله
ردعی دا خبره.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. مرسب آزاد صاحب، که چیرته طالبان له نرمشت او اعتدال له کار واخلي، له میم زرما ټوله زما څخه تیر شي، نورو ته هم حق ورکي، فکر نه کوئ چې اوس تر بل هر وخت هغه فرصت مساعد شوی دی چې افغانان سولې ته ورسی شي؟ ځکه چې تر پخوا جنګونه کم شوي دي.
ګورئ سلام صاحب، یو له وضعیت څخه ستاسو تعبیر دی، وضعیت څخه تاسو یو تعریف لري. یو خاصه ډله انساني فطرتونو ته که وګورو، د ملا هغه خټې ته که وګورو، نه یوازې چې دغه طالبان په واک کې دی، یعنی سلګونه کاله شاته که ولاړ سو، حتی تر زرګونو کاله وړاندې، او په نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هغه دیني او مذهبي ډلې چې واک ته رسېدلي دي، د یو هغه فطرت هم دغه دی چې میم زرما ټول زما، نه یوازې چې طالب پرونه په جګړه کې و، نن په واک کې دی، یا یوه دوره مخکې په واک کې و، د دې اخصلت ته، یعنی په جومات کې که تاسو یو ملا خبرو ته غوږ شئ، همیشه به دا ویل چې تاسو داسې مه کوئ، تاسو به دوزخ ته ځئ، تاسو به دا کوئ. دی ځان همیشه له ولس څخه همیشه د ځان برتره بللی، حال دا چې د پوهې په کچه باندې یا د مدنیت په تعریف ته کراسو، یوه ډېره ادنا طبقه ده. لهذا هغه وضعیت څخه چې زه ورته تعریف لرو چې نن یو بهترین وضعیت دی، که د دې څخه ګټه واخیستل سي، سالمه ګټه واخیستل سي، او د تفکر له لارې، د تدبیر له لارې له دې وضعیت سره چلند وسي، افغانستان یو ډېر لوی فرصت لري. هغه تعریف د ده دپاره مطلقا متفاوت دی. دی په همدې باور دی، یعنی ملا او طالب په دې باور دی چې پوهه د ده قدرت، د ده حیثیت، د ده موقف ته ضرر دی. که د نن اوسني وضعیت څخه په ډېر تدبیري ډول باندې چلند د ننني وضعیت سره وسي، او افغانستان یو شیو خواته ولاړ سي، دی خپل سبا خطر کې بولي. ده ته بیا څوک قدرت ورکوي؟ یعنی په یو پرمختللې ټولنه کې، په یو پوهه ټولنه کې، په یو داسې ټولنه کې چاته کار اهل کار ته سپارل کېږي، د سیاستو د ملایسم خو خورا ډېر واټن دی سره. لهذا دی هېڅکله نه غواړي هغه ډله چې په واک کې دی چې هغه دی
نه، لیکن فکر نه کوي چې د دوی ګټه شاید په دې کې نه وي چې قدرت له ځان سره یوازې وساتي او نور ټوله منزوي کړي. که دوی چېرته غواړي چې ډېر وخت لپاره په واک کې پاتې شي، ظاهرا خو یې ګټه په دې کې ده چې نورو ته هم ونډه ورکړي او خلک خوشحاله وساتي.
زه فکر کوم یو خدا خو د یو داسې چا د وضعیت څخه تعریف دی چې هغه په مسایله باندې آګاه دی، یو د دوی خپل تعریف دی. لومړی دا چې یوه ډله ته ډېره بیده چې په دغه درې کلونو کې دغه تحقیقاتي نظره که دې موضوع ته وګورو چې په درې کاله دی که واک پاتې شي دي، یوه ډله ممکن په دې واک کې وي، دا باور ولري چې هغه غواړي چې اوږدمهاله واکمني وکړي، او هغه باید د ولس سره څه ناڅه نرمښت وشي. خو بله ډله لویه برخه یې په دې باور ده چې معنا دی په هیڅ حالت کې د اوږدې واکمنۍ هغه وړتیا نه لري. یعنی که هر حالت راځي، نو بیا تاسو وګورئ چې مثلا د روغتیا وزارت د چا سره ده، یا مثلا په ټوله کې د افغانستان استایشتوب څوک دی؟ دای هم په دې پوهیږي چې دغه وړتیا دی نه لري. که چیرې داسې یو حالت راځي چې نور خلکو سره دی نرمش شي او غواړي چې دا وضعیت د دوی واکمني وغځول سي، که سم حالت راځي دی په دې باور دی چې د دوی واکمني نه غځول کېږي. د دوی واکمني یوازې یوازې که یوه ورځ وي، که یوه شپه وي، که یو کال وي، که دوه کاله وي، په زور دی کولی شي چې دا واکمني وکړي. دی په همدې باور دی. او بل بحث تر ټولو مهم داری دا ولیدل سره په تېرې درې کلونو کې، او دا دا زما تحلیل نه دی، یعنې د اسنادو شواهدو پر اساس باندې دا ولیدل سوله چې طالبانو خپل ډیری کسان په یوه دریځ دي، خو هغه کس چې مخپټی په کندهار کې ناست ډېر خبره منل کېږي. دا ولیدل سوله چې فرمانونه او یا هم تصامیم بل چیرې نیول کېږي، بل څوک دي، هغه که هر څوک دي، ډیری خلک په دې باور دي چې پاکستان دی، ډېره خلک په دې باور دي چې تر ډېره بریده پورې حتی امریکا هم په دې کې داخل ده. خو په ټوله کې یعنې طالب د دې وړتیا او ظرفیت نه لري چې هغه تصامیم ونیسي. لهذا دی د یوې خاصې پروژې برخه ګرځېدلی دی. هغه اوسنی وضعیت ته یا حالت ته خو همدغه شي، یعنې که چیرې په تحقیقاتي لحاظ سره تعریف کړي د ټول وضعیت وي، چیرې تجزیه یې کړي او بیا نتیجهګیري وکړي، دې نتیجې ته سړی رسیږي چې طالب د هېڅ هدف سره نه دی راغلی. یوازې واک ترلاسه کول دپاره، د واک د غځولو دپاره دی هېڅ نه لري. د واک د غځولو دپاره ته باید په ټوله کې لومړی هغه ډله پوهه ولري، وړتیا ولري، ظرفیت ولري، د همغه وړتیا او ظرفیت په رڼا کې پالیسۍ جوړې شوي، نه یوازې چې د ځان د واکمنۍ د غځولو دپاره، د ملت دپاره، د دې جغرافیې دپاره. هغه وړتیا چې هلته وینه، نو دا توقع تمه نه شي ځینې کېدلی چې هغه د خپله واکمنۍ غځولو دپاره د ولس سره یا د نورو ډلو سره هغه د انعطاف وشي. لهذا د ده واکمنی تر هغو پورې ده چې دی په زور یې کوي. که د انعطاف وشوی په 2024 کې څوک ملا نه مني چې د ده واکمنی دي وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، بیا به ورشو میلمنو ته ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. محمد جان د کندهار ستا ته سلامونه وایم، مېلمنو ته ډېر سلامونه وایم، اورېدونکو ته وایم
سلامت اوسې. مهرباني کوئ محمدي صاحب،
بس تازه رجار څنګ سره د مېلمنو د اورېدونکو ما دوه نظر لند لول، یو خو نظر خو مې دا غو لند سولې نړیواله ورځ ده تقریبا د خبره ما، یو خو پر دا به څوک نظر دار کوم. بل دغه ور دغه ساي ور مل ما ول ولا چرګ نه دي، چرګ لا په ځلن د افغانستان نه دي، ول ارمان نه ځکه څنګه تا خو سي وانه مو نسې سره نه پاو حکومت کې نه پدا کې ما نو نسې سره خبر دا ول دا په دې کندې کې دغه ور دغه مر ست طالبان سر نه بوګرځي. ور سره ویل کال جنگ سعودي پارکور کې سلاي پرتی ګور ته خبره ده. تر ویل کال سر نه خالي دا شل کال پر افغانستان تیر شو. اگر پر چره معاملہ وسلای چور دم خبر چره معاملہ وسلای چور مده مخ په امریکا کې سره چور منځل ته وخت پر اکانټس باندې تکام وکړه. هغه د دنیا پر مخلل یا د پیسو بدمعاش ملک دا کارونه په شکې ریواز عام وزم درته. او بل راځم نه د سول نړیوال ورځ، د سول نړیوال ورځ د مرمنو څه دی وپښتنه کوم دی په خارج کې جز مش فرق دی نه دی خبر دا شل کال څه نه خپل تر خرو تیر د لسه چا پی یو څه واشه څه دا شاته څه بمبارونه او څه پټاونه څه پیژارونه په بازارو کې سړکانو پر لارې یو خدا. او بل افسر دې څه کوم چې دا د سولې نړیواله ورځ دا باید چې دا د ذل نه مود وحشت څه د کندیان دې چې مانه دا اوس ماشومان په فلسطین په دا اوس په لبنان په دا افغانستان کې څه کې اوس باید چې د سولې د ذل نړیواله ورځ هم دغه دنیاوال معلومه کې.
ډېره مننه محمدي صاحب، سلامت اوسې. ګورې چې نور تم باید
سایس پلانډو یو د توان مېرب چې ګور چې د چوکرز جمر کې چې ځوان زی ورور
مننه محمدي صاحب، سلامت اوسې. دې لپاره چې نور تم نوبت ورسی شي ځان راو پېښنه یا آزادي رادیو تاسو لطفا لاندې خبري وکړئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب محترم، اسامه د هلمند کجی کې څه در سره هم زبدا د توام چې یو وحشت تیر سو بل وحشت را روان ده. د تیر کلو نن دغه سی پر افغانان باندې ظلم شروع وس، بیا غ بمبارونه چې و درې در وس، بیا بر رقم ظلم د حکومت د خوا شروع ده چې غلط دی او قاتلین دي خلک دي شیدانې اروپي او متګاتان دنیا خیر د بل خوا څخه دغه نیلوي محصول دولت ولس څخه اخی ولس دا سال رسول دې چې بخي پازاد کړی دی او د بل خوا څخه یګین ته به کندنه.
سیس ډېر مننه. یو اوریدونکو بلم ده تاسو هم لطفا لنډ خبري وکړئ. مهرباني.
سروان صاحب تاسو د ازادي رادیو قدرمنو اوریدو کارکونکو اوریدونکو او قدرمنو میلمنو میلمنو ته سلامونه کې هیلي احترامات وړاندې کوم. نو می خالد نوښ کله میلمنو ته پوښتنه دا شی ده څنګه کولای شو د سولې د اصول په اړه ماشومان او ځوانانو ته په هوای ورکړو او د سولې د نړیوالې ورځې اهمیت پسې کې دغه پوښتنې وي.
سید ډیر زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی استاد اتمرک لمړی تاسو مهرباني وکي محمدی صاحب ویل چې هغه تاسو دی دایکونډی دی حمله یادونه وکړه دول چې په امریکا کې معاملې کیږي په نورو ځایونو کې معاملې کیږي یو یو خال بریټ خو کیږي دوی ته کا د سلند جواب وست ډیر مننه
محمدی صاحب ته سلام او نیکیلی ګوری محمدی صاحب منګه دغه یو واقع او ځکه منګه دغه واقع وغوښته چې دلته خلکو سره شریک کړو او دا راوړو دلته چې منهج دی او شواهد منهج دی او واقعیت یعنې دغسې ادعاګانې چې کېږي دا هم صحیح نه دی. بله خبره دا ده چې دغه بل ورور چې د هلمند نه همدا اوس خبرې کولې همدغه خبره وکړي چې یو وحشت لاړ بل وحشت راغی. موږ که په خارج کې یو دغه ورور خو په هلمند کې ناست دی. د دې ځواب تاسو څه لرئ؟ زه محمدی صاحب نه دا پوښتنه لرم کله چې په هلمند کې دغه ورور تاسو ته وایي چې یو وحشت لاړ بل وحشت راغی کله چې موږ اوس دغه وحشت انتقاد کوو او دا انتقادي توګه ګورو دا په دې معنا نه دی چې موږ د پخواني وحشت او پخواني ارغل پلویان یو. موږ په هر وحشت کې ځوریږو ځکه منهج دی یو افغان دا زموږ احساس هم دغه دی چې کله زموږ په وطن کې زموږ په هیواد کې مشکلات وي موږ د هغه مشکلات نه ځوریږو. نو دا چې په امریکا کې کوم واقع کیږي هغه که تاسې افغانستان د امریکا سره مقایسه کې دا ډېر ځمکه او اسمان سره فرق لري. موږ هغومره چې د افغانستان ظرفیت دی په هغه باندې غږیږو که تاسې امریکا کې خو دلته سلام آزاد دی هر څوک کولی شي سلام واخلي هر څوک داسې سلام باندې بندیز نشته په افغانستان کې سلام څوک ګرځولی شي اوس بیا هغه چې بیا څلور موټر سکل والا یو څلور سلام ولري او بیا هغه یو موټر ودرئ که دا موږ دا دعوه کوو چې موږ مطلق د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم وو دا بیا کومه جغرافیه ده چې دا بل خلک راځي او څوارلس کسان وژني. خو په هر صورت بله خبره د فرهنګ د سولې فرهنګ دا ډېر ښه خبره دی. اصلا د دې ورځې مفهوم هم همدغه دی چې موږ خپل ماشومانو ته خپل ځوانانو ته خپل په نصاب تعلیمي کې خپل په جماعتونو کې خپل په ټولنو کې هغه اجتماعي خدماتو کې خلکو سره چې کوو دغه فرهنګ عام کړو تر څو چې موږ د سولې په امنیت باندې پوه نه شو صلحه نه راځي او صلحه د هغه چا د خوانه هم نه راځي چې هغه جګړه کوي. صلح باید د خلکو د خوانه راشي. دغه فرهنګ که عام شي که ټول افغانان په دې باندې وپوهېږي که موږ دغه ته احترام او درناوی وکړو که موږ د بل چا حق ونه خورو خپله جګړه نه راځي خپله خشونت نه راځي او که کله خشونت راځي دلته بیا جګړه راځي که کله حق تلفي راځي دلته بیا جګړه راځي او د صلح دپاره هلته ځای نشته. ډېر مهمه خبره دا ده چې موږ د سولې دپاره کار کوو موږ باید دغه صلح عام کړو د خپل ځان نه نیولی د خپل د کور د دسترخوان د شاوخوا نه نیولی بیا تر خپل ټولنې تر خپل جومات تر خپل ولس تر خپل قوم او تر خپل هیواد او تر خپل خاره پورې ورسوو. که موږ دغه مبارزه فایل نکو او دغه مبارزه بریالیتوب ته ونه رسوو په دې تاسو مطمئن اوسئ چې صلح نه راځي. صلح زموږ په مغزونو کې دی صلح زموږ په فکرونو کې دی. نن دا جګړه چې په نړۍ کې روانه ده د اوکراین د غزې او دور په نړۍ کې چې دا ناخوالې دي دا د انسانانو د هغه واکمنانو د ذهن یو تراوش دی دا د عام ولس
بله.
دا در نړیوال د عام شعور انعکاس نه دی.
بله.
او موږ باید دغه شعور عام کړو او دغه هڅه وکړو چې ټول نړۍ کې سوله راشي.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه استاد اسحاق اتمر په جرمنی کې د پوهنتون استاد هم دغه راست په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه په دوام کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مفصل راپور هم لرو چې لاوریدونکو سره په ګډه ورو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه شي.
فزیکي امنیت دی، بشري امنیت دی، رواني امنیت دی.
سوله، سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر یوویشتمه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزی وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شایي په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې ښکیل ندي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ ندي ډیر پام ځان ته وانړوي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرلپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلو یو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلې سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي. هغوی د جنگ له زوره څه خبریږي چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټی کې ماینې شودل کیږي یا پر کلی چاپن وهل کیږي، سوله دا وی چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډېرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانه پوپلزی ته چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغلته ستا ژوند په امن کې وي. هغه وخت هغه سوله ده زما په اند باندې. یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دې نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسلوالې نشتې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردک په دې اړه وایي:
سوله، سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن هیڅ غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، له کاره بندې، چیرې چکره له هوا هایی بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خصوله نه سو ویلی، دا خو داسې انسان کوي موږ افغانانې ښځې لکه په بندیخانه کې سې کوم ژوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی ځوان نه ده، بل په واک کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو شده شولې، مکتب و تکلې، پارک و تکلې، چه کار و تکلې، هنه خپل خوشی و کار و تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول او توایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغه سیمه خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن آراموي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک تر رسیدو وروسته سوله ټینګه شوه او جګړه پای ته رسیدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
مظلوم او غریب ولس پر کفایت نه کوي مخلص غریب دي او بیکار دي بیکار څه زیات نه حکومت باید ورته د کار زمينه برابر کړي یو دوهم دار موږ تعلیم ته ضرورت لرو او که چېرې دا تعلیمي دروازې د ناسو زکرو دپاره د ناسو دپاره بنده وي او زکرو تعلیم هم کمرنګه وي
د هلمند یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښتل شي ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یو هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشری امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته ده هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی او امن راوسته ده نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی او برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري همه نورې جنایي پیښې مرموز قتلونه دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي کوم احصایه چې ما سره دا او یا معلومات لرو هر ورځ په خارونو کې اختطاف کیږي مرموز قتلونه هم کیږي شکنجه زجر دا ټول وجود لري
شغلې میاخیل هم دی عوامل ته په اشاره وی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هواده وزي یا د وتلو هڅه کوي د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېداده بلکې و مثبت او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په حقیقت خبري اترې تشویق کیږي او نشته په همکاري او د متقابل درک پر روحي پای ته رسیږي د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول قراری ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي بلکې نور شرایط هم ورسره تړلي دي
ببینین ظالم شکنجه
سهرو د خلکو سهرای شکنجه سلم د مذهبي قید او په خاطر وجني د ازادي او عدالت نن نشټواله یو لسکونه نور د ډول موارشت چې د طالبانو په حکومت کې وینو
در حاکمیت طالبان وجود داره
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي خدا هغه سدي چې د طالبانو په حکومت کې نشته طالبان یوازې د جګړې بندیدات سوله وای خو راپورونه شي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپل نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای تر رسولی دي هر څه مو د ورسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي د پوزي چارو کارپو محمد رادونش سوله له آزادۍ سره تړلې بولی
آزادۍ په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي لکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه شذو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري
لهمدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویشت ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نوموني د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژبنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي د سولې د کلتور پرامست کولو کې برخه واخلي سږ کال هم د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا د سیاسي اقتصادي اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پریښودو ته اړ ایستل شوي دي اور لگیدن سیلونه د مزکه د تودوخه ډیرې دا بے وسلی نابرابری ناانصافی ناباوری تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواشي. سرموشی تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی و چې د وسلوالی جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.